السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشره روزا اوتن بای واوي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بای و تیر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیمه له افغانستانه د تروریزم یا مفراطیت د بل قوه خطر د خبرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې د لا پراخې همکارۍ د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښوولې و. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د څوارلسو نورو کسانو جسدونه موندلي چې ورسره د دې پیښې د مړو شمېر یې څلور ریشو ته رسېدلی. د دوشنبه په شپه د کالابریا په سواحلو کې د دغه کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېتو ډېر کسان لا درک شوي او یولس تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ام اس اف د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورل شوو کسانو د لږ تر لږه شپږشتو ماشومانو په ګډون د شپږ شپېته کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و چې کښتۍ د کالابریا له سواحلو شاوخوا یو سلو شل سمندري مایل لرې ډوبه شوه. ام اس اف وویل په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د غزې د جنوبي ښار رفه د باندې د بې ځایه شوو فلسطینیانو د خیمو پر کمپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د غزې روغتیایي چارواکو او د بیړنیو چارو کارکوونکو کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزې ترانګه کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دا وروستی وژونکی برید ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا برید څه کم یوه میاشت وروسته له هغې کیږي چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل د یوې بمبارۍ په نتیجه کې په یوه کمپ کې اور ولګېد چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. پر دغه برید د اسرائیل د یو شمېر نږدې متحدینو په ګډون نړیوال ډېر په غوسه شول او د رفح ښار ته یې د پوځي عملیاتو پر غځېدو انتقادونه وکړل. قطر د جمعې پر ورځ وویل چې هڅې زیاتې کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ واټن راکم کړي تر څو دواړه په غزه کې یو اوربند رامنځته او اسرائیلي برمته خوشي شي. قطر د امریکا متحده ایالات او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یو اوربند لپاره مذاکرات مخته وړي. په سیمه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر په 1 له برید وروسته پیل شوې، د تیر کال په نومبر میاشت کې د یوې اونۍ په مخه یو لنډ مهاله اوربند ټینګ شو چې په نتیجه کې له سلو زیات یرغمل آزاد شول. تر هغې راوروسته په سیمه کې د یو بل اوربند رامنځته کېدو لپاره هڅې له پټه په درېدلې حالت سره مخامخې دي. د ترکیې د جنوب ختیځ په څو کلو کې چې تر ډیره کوردان پکې اوسي د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر یولسو ته پورته شو. چارواکو پرون جمعه وویل چې په دغه اور کې چې وړمه شپه بل شوی په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دیاربکر او ماډین ولایتونو کې دغه پراخ اور زیاتې ساحې لاندې کړې او ډېرې ویجاړې یې پېښه کړې ده. د ترکیې د روغتیا وزارت پرون په خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د مړو شمېر یولسو ته لوړ شوی، مخکې دغه شمېر 15 ښودل شوی و. د کرکټ شله وریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 140 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپوهنې په پای کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو دو اوورونو کې مهم لوبغاړي لاسه ورکړل او سیالي یې وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پروند فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه به نتیجه پای ته ورسیده. اوتریش د درې د یو په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم دوه د یو په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن هم د شپږو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. ګرجستان له چک جمهوریت سره لوبه کوي، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم هم له رومانیا سره لوبه ترسره کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل مخکې دي چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر روزا اوتنبای واوی په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه دا هم څرګندونې وکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتونبایوا چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتونبایوا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسی مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسی ترازونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یونما مشر د دوهې په درېمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لاسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوهې درېمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل شوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني شي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشرې روزا اوتونبایوا په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې درېمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېر هده پورې باید له هغو سره د مستی او چې اوس ورته ګیم وایي ګیم او ځینې نورې لوبې او ته ډیره اړینه دي ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطر دوی ډیر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبي ولري. اته مشرانو ته هم لازمه ده ترڅو دوی داسې وسایل اسباب ماشومان ته برابر کړی شي ترڅو هغه وتوانیږي د خپل د خوخه کم هغه وخت چې دغه تیر کی نو ماشومان ته لوبي کول یو اړین او ډیر با ارزشه حياتي
بلې. خپلواک صاحب تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي، نو هغه کې هم دوی هیڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دوخو جرم نه ورته ویلی شو که څومره غټ تخطي تې شوي اوسي نو په دو باندې هیڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کیږي نو تر اتلس کلو پورې دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي د تخلف سطحه یې ورته هغه کړې ده څوک د دولس نه تر اتلس اوسي نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني ده ته خو جزا ویلی نه شو خو ولې حج ورته وایو نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کیږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کیږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سي، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هیڅ پام نه کیږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کیږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلی ده وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک او لوست پر ځای ضرورت ډیره یعنی صحیح ده چې لیک او لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نور سرګرمیانو ته ډیر تر دې حده پورې ضرورت لري. لیک او لوست وخت صرف هغه ابتدایي لیک او لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک او لوست باندې، نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوشي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوشي که څوک د هغه د علم یعنې متخصص نه وسي، نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تاغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېدي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادیږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سی باید
د لوبو وسایل خدا د دې یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جګړه د جنگ ماحول وسی نو ماشومان البته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصي چې طبعا دا کچیرته یو اسلحه سره په شوق باندې مغټیږي نو د اینده که هم شوق هم داسی ولی اړینه داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لره ماحول وسی پا ده صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابره و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمونه ده چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی نو ده دو گو ده ماحول برابره و لره اولین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه ده ماشوم پا آینده که یو پرخوش شګر مشکل نو وسی او ډیر خی او سیلی خواند وسی نو هغه باید دغه ماحول څخه لري وساتل شي دغه جنجال دغه فزیکی شخړو د لفظي شخړو نه باید لري وساتل شي نو هغه ته باید هغه وسایل برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه وسی کم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه وسی
بله کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی مثلا دوی پارک ته بوزي خپل ماشومانو سره لوبې وکړي په خپل تقسیم اوقات کې د موضوع ته څومره ځای ورکړي
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوي دي اته ساعته اکثر ملکونو کې دا قبله شوې نظریه ده اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي اته ساعته نور د خوب لپاره چې شپاره ساته شول او اته ساته نور دغه ماشومان او د خپل د زین او احتیاجاتو د رسیدګی لپاره باید دا تنظیم شي په دې کې د ماشومان او د کورنۍ او هغه په اته ساتو کې چې د ورځې د ته تنظیم شي دي اصلي هغه اداده چې باید د خپل فامیل سره د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه په پوره کې نور باقي باید د اته ساتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په رضایو کې قانوني جنبه نه لري نو په دې اته ساتو کې چې دوته اختصاص شوی ده چې د خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي نو په دې کې د ماشومان تر رسیدګي لپاره ډېر یو غلوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي تر څو په همدغه ساتو کې وتوانېږي د خپل ماشومان سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري نو ده ته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي
بله یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم تمام راسره جې امداد دې لوبو وخت سو په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یو لوبه انتخاب کړي
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي ول دا علاقه والیبال لري ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی دا علاقه کېدای شي کرکټ سره وسی نو دا که چې د خپل علاقه ته پری خودل شي نو دا هغه کې ډیر زیات خزلیږي او ډیر خوشاله بوي کچیرته د مثلا یو کرکټ خوښيږي او ته دا بوز والیبال ته دا چې والیبال خو نه خوښيږي نه خوښيږي برعکس والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیولی ده نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادیږي ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیول شوی ده والیبال ته او په والیبال پرې کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي
بله خپلواک صاحب تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په د باندې تاثیر کوي
طبعا ګوره اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبي وکړي هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوبه چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دی رسیدلی نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شار لګلم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د اسکر وایي چې آیا زه شاه همدغه پسې را لګلم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شاه په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت و نابغه هلک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومانو لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې موږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبي دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوبه وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیه د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند خپلو بچیانو سره کوي دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم لغنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوی ته نه کېږي. دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوی ته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکټران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډیر وګمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم دغه حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې لږی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوالو توپیر سره کم کولای شو خپلواک صاحب؟
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوخي ته پاتې شوی دي او د خپل د خوخي لوبي کړی دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې وسی، او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفی فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره تنه د پیښه مور خبره تنه د پیښه کله چې کوم لوبي کړي دی هغه لوبه تنه د پلیخه او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای، او دا به همیشه احساس د شم کوي، او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکین کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په آخر کې یو کورنۍ ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا چې وایي وخت نه لرم، یا دا چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړې، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته دې واڅوي. د اقل امکانات چې کولی شي برابر کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم په احادیثو کې هم داسې واقع شته چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا به په سجده باندې و دوی د کوم مبارک مسیان به چول ایدو پوګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجده نه پورته کېده تر څو به چې دغه د کوم مسای به چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکاری چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغوی کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د نزدي بهترینه نظر او بهترینه غو نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو، او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړی شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان د لوبو په حق باندې خبري وشوي، او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي ملما پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لوی برخه په بیلا بیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دندلرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبد الله هیواد ته هرکلی وایم. لدته څنګه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیری کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست. تر دې مخته کولای شو
چیرته دلی است چیرته ژوند دلی کلمه کړی دی
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار مې صاحب منصب بیا بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو
چیرې ماجر
زه ولاړم د پاکستان خواته د پاکستان څخه هند ته ولاړم بیا په هند کې هلته درس شروع کړ تحصیل مې شروع کړ یو کال مې ساينس بی ای سي ساينس وویل بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته هلته مې انجینری عمل ته وویل په کشمیر کې
لدې معلومې چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده
بله لیسه متوسطه په کندهار کې ویلې
تاسو انجینری ول وسته نو بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده څنګه د خو دواړه سره ډیر سره نه خو
و ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خوښ ده او چې زبایش انجینر سم هغه وخت کې د دوه رشته په افغانستان کې ډیر مهم یو تبو او یو انجینری و نو د تبو سره زما جوړه نه و او انجینری ته ځان ورسوي دا د تورس بیا ماجر سولو د هند سبب لاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړي دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا او بیرته جوړوي په مخرسوي بیا یو موقع سول چې ورونه خواندې ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک پات پور کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څه ورسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو سي ولا کېدل بیا موقع ماته مسایده سول بیا ولر مختاري مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوالو زما یو ام سنفیو نو یو انډیوال مې پاس له ډیرو موضوع مې ولې مال چیرې ول زه خو ولا ولاړم یونیورسيټي ته او ام بي مې ول مال څه زره ته خو یو موافق تاجر ول نه کله چې ام بي و فکر کوي چې ټول تجارت چې موږ کوي دا یو چانس شي او موافقتونه صرف چانس و باید دا مکتبي و بیا خبرم په ذهن کې راګرځیدي بیا بل اخر ولرم د وسمه سره سمې ماستری په ام بي ونه بیا تیزس چې د ماستری تیزس چې نشته کوي د پاغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفته اخره کې موږ بيول یو د شهر د باندې الته بازې پروژې را کولای شي پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وي لکه مثلا د بی ام دبليو مثلا یو حصہ چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات بلیدلې و نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ بيولو په دې باندې کار کوي ورز ما یو استاد هغه تیزس په څه باندې کې ملتروس ان فیصله نه کړې بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې مال اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري د امریکا سره غلي غلط په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق وکول به راغلی و وستمنستر کې سبق وکول زمو استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځیدي بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب و اسلامی بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده و اسلامی بانکداری ډیر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د ماستری تیزس مې په بانکداری باندې نشته کې د افغانستان په بانکداری باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلی عادي بانکداری چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېر خوند راکې بالا شروع سول نور نشان موول شي د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خاص کړي اسهم چې دی هغه خو کله سړی پیسې و دغه ته واشي د اسامو بازار ته چې هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو د غدي یو بل قمار دی د شراب دی د غدي نو پدې کې ستې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وجو دغه سلورو کبیره دغه وجوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګې ظلم او دغه می شروع کړ څو جورنال می ول وصل څو تقریبا 15 شل جورنال می په دغه باندې ول وصل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را ارکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم ولرم پی ایچ ډی می وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکورټایزیشن اف اسلامیک فایننس مرسته کولای شي د مسلمانانو پیسې د اسهم په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې اره بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهم بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیو میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولن پاغه وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متعلق هم د غوي سره می همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړي د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شي نه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوي چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیکو دی په بازار کې په 15 افغاني باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانی اخلي ماته په 2 افغاني باندې تمام دی د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ماته یو دغه یو زریو چې ماشوم چې بیرته کورته زم چې نن سکرې د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می توزه کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو تاسو د زمرد بلاک کشتيان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای دا دغه می کلچې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره چې مزدا و چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړی دي خامخاو شتمن شوی نه دي ډیر داسې خلک ویني چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوی دی او ډیر کامیاب دی په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅول د مستعمل کالی خرڅول سلسله زوی ته پاتاسو بیا زوی لمسی ته پاتاسو یا یو چا مثلا رستوران درلودین
نکای رستوران در لودی نوی کال د مخه بیا غی زویت پر شو یا غیر مسیت پادسو باز رازون دی چې پاغه ساته باندې دی تور پات دی بیا پدې کې دوه رقم ده غدی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا باز خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه وایم چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په غوښه احمد کرزی رئیس جمهور او هغه د باز دوستان خوښ خبر داسې څوک دی دا زه وغوښتلم نو ما ټول چیرې کار کوي هغه کندګیر می کار کولم دغه سره د د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور احمد کرزی غوښتلم ما ته تحصیل کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په هیڅ باندې په غور کې تعین کړم نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول، یو خو څېړنه کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې څوک نه پیژني ولې نه منو. نو او کله چې ارشیف ته ولرم په ارشیف کې صرف نونه صفه د هغه یو سند چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې سره چې هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نو اسناد زموږ په ارشیف کې نه و. نو بل اخر فیصله په دې باندې وکړه چې مال دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګو ځکه ولوقل باید موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنې شروع کړلې او دا ډیر یو ماثر موضوع و او رئیس کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داکتر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه ول چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر شه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه موږ اسناد راټول کړو په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن هم اماده مو کې یو پرزنت مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته او دوی لې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسې وي د ایران څومره د سیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ ته باج حق ورکړي پاکستان حاصل کړي. د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي. او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړی د افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
د ډیورن په برخه کې کوي او د اوبو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړي، څنګه د دلچسپ نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
د ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و، هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دي. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د موږ تاسو په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي، دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي، د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دي او د رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله، یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي، په درېیم منزل کې هلته، یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود، هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې، او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی، هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کېدای نه سي، په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي. هند برتانوي، هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودي.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې؟ تاسو څومره ورته خوشبینه چې موږ کافی وبل درو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري، افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه دي، بهر ته لار نه لري، او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو، افغانستان 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي، او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 950 تانه آبسنج را وړي، او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آبسنجونه الکترونیک وه، برقي وه، چې هم د اوبو عنق، هم د اوبو بر، او هم سرعت د اوبو سنجوله. په هغې کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو ده پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه چولول او دروازه یې بند و. خو اغه زړه لکه متر غونې کتاسل دلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونې او شی و چې په هغه کې سانتیمتر او متر د شان لیکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریا حوزو کې افغانستان تر 3 میلیارد متر مکعب اوبه کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب او هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځای ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب سمو پنیات کړي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړي دا او د اوبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندان فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. مرسي چې د الله څخه پوره سي دا باقي ژوند دې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي وسته شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه مو د لری ساده دغه ځاسه اته چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه نس کولای سم چې مثلا دغه د فار د افغانستان د فار وسم کولای او څه کوم تر خو یو د شرایط تغیر وکي، شرایط تغیر وکي به بیرته افغانستان ته ځو وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغیر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دا خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساتت همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو، خلک روشان سوله، باسواد سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې کغوري د سرکار د نلکې سره و بيږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای وي شکوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورسی. یعنی منافع ټول باید ملي سي، هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمنۍ دي. یا نور دغه څه مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا، ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیوات دی.
ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کله شي ښه خاطره وي، کله شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختی شي تر هغه چې موږ په جنگ کې اخته یو. زموږ الیت زموږ هغه فهمیده خلک زموږ با عزته خلک به د اسباب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم یو جان تشکر ستاسو.
سالو پٹال کا دل مزہ تھا بدل سالو پٹال کا دل مزہ تھا بدل سالو پٹال کا دل مزہ تھا بدل سالو پٹال کا دل مزہ تھا بدلیشالو 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 پٹال کا دل مزہ تھا خلدی قبل شمبو تا ماندی 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 دپور پته د کو زمان بهو مدینا بدلی سالو پټا لکا د ګل مزکا بدلی سالو پټا لکا د ګل مزکا بدلی سالو پٹا لکا دل مزہ تھا بدلی سالو پٹا لکا دل مزہ تھا بدلی سالو پٹال کا 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 دل مزہ تھا جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے مگر تجیر سلنا بدلی سالو پٹال کا دل مزہ تھا 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 دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا
یال تور لنګي تور کات مزکا
دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا
یال تور لنګي تور کات مزکا
دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا دګلو سالو پټا لکه د ګل مزکا